السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او دا یو ساعت خپرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. پروانه خپرونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي په غزنی کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو وروسته لست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی ویل کیږي چې دیرش تنه په اسنادو کې د ستونزو له کبله رد شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی کې طالبان په شا تمبولي او په ښار کې وضعیت عادي شوی دی. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو 15 قومندانان او 15 نور جنګیالي وژلي دي. او د امریکا ولسمشر او بخښنه غواړم د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د ولسمشر او لنورو چارواکو سره د دې هیواد د چارواکو هیڅ راز کتنه په پلان کې نشته. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه یې په شا تمبولي او په دې ښار کې وضعیت عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادۍ راډیو ته وویل په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډو ځواک عملیات روان دي.
ما دشمنان را از شهر غزنی بیرون راندیم و فعلا شهر پیش نیروهای دفاعی و امنیتی است و در قسمت‌های غربی ترین جاهایی که در اونجا بعض تحرکات دشمن به ظهور میرسه عملیات تصفیه ادامه داره.
وسلوالو طالبانو د پنجشنبه ورځې په ماخوستن پر غزنی ښار له څو اړخونو حمله پیل کړې. په غزنی کې ټولې مخابراتي شبکې له منځه وړل شوې او ځکه د ښار د وضعیت او د تلفاتو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د طالبانو لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو 15 قومندانان او 15 نور جنګیالي وژلي دي. د میدان وردګو امنیت قومندان وایس صمیمي نن ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان تیره شپه د نرخ ولسوالۍ په کنجو سیمه کې په یوه کمین کې ووژل شول او ولس نور ملګري یې ټپیان شول. صمیمي وایي د طالبانو غوښتل چې په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو حملې وکړي چې له کمین سره مخامخ شول. د نوموړي په وینا وژل شوي قومندانان کامران، وزیرستانای، بدر، مبارز، محمد الله او شهیدیار نومیږي. د میدان وردګو امنیت قومندان ویل چې په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت امنیت قومندان وایي په ازرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړې دي. د لوګر ولایت امنیت قومندانۍ په یوه خبر پاڼه کې وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر ازرې ولسوالۍ حمله پیل کړې خو د افغان ځواکونو له ځوابي حملو سره مخامخ شول. په خبر پانه کې راغلی دی چې په دې جګړه کې د وسلوالو طالبانو شپږ جنګیالي وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د کتنې هیڅ راز پلان نشته. جواد ظریف نن د تسنیم خبری آژانس د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې د داسې یوې غونډې احتمال شته کنه وویل چې داسې یو پلان نشته. د ایران ولسمشر حسن روحاني د واشنګټن لخوا د جولای په شپږمه پر دې هیواد د بندیزونو له اعلان مخکې د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ غوښتنه رد کړې وه. ښاغلي ظریف تسنیم اژانس ته وویل چې د ترامپ د غوښتنې په وړاندې د ولسمشر روحاني او د رسمي منفي دریځ د مقابل لوري د نه رښتینولۍ له کبله مخکې اعلان شوی. ترامپ په مې میاشت کې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او ژمنه یې وکړه چې پر دې هیواد به نوي بندیزونه ولګوي ځکه د ده په وینا تهران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. لیران څخه د یو بل خبر لمخې د ایران د سپاه پاسداران انقلابي ځواک وایي چې د عراق سرحد ته نږدې د کردانو په سیمه کې لس وسلوال وژلي دي. د ځواک په یو بیان کې چې نن د ایرنا دولتي آژانس خپور کړ ویلي دي چې دا لس وسلوال د هغې تروریستي ډلې غړي وو چې په عصري وسلو سنبال وو. بیان زیاتوی چې دا پوځي عملیات د جمعې ورځې په ماخستان په کوردمیشت کې او شناویه سیمه کې شوي او په ترڅ کې د دې ډلې یو شمیر نور وسلوال ټپیان شوي دي. سپاه پاسداران د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې کړې چې په زیات اندازه وسلې، مهمات او د مخابري وسایل یې له دې ډلې څخه ترلاسه کړي دي. د ایران په کوردمیشتو سیمو کې مخکې هم د ایراني ځواکونو او کورد بیلتون پالو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ نښتې شوي دي. او په رومانیا کې سلګونه کسان د پولیسو او مظاهرتیانو ترمنځ د اخوډب پر مهال ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په پلازمینه بخارست کې د تشدد په دې پیښو کې د بلوزت پولیسو د لسو سرتیرو په ګډون ټول 440 کسان ټپیان شوي چې روغتیایي مرستې ورسول شوي دي. پرون د اګست په 10مه نیټه لسګونه زره کسان د مظاهرو لپاره د بخارست واټونو ته راووتل او د دې هیواد په قوانینو کې د بدلون په خاطر د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. د دې مظاهرو په ترڅ کې هغه مهال تشدد پېښ شو چې پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز او داسې توپونو کار واخیست چې اوبه شیندي. اعتراض کوونکي وایي چې په قوانینو کې بدلون په فساد د تورونو کسانو د عدلي تعقیب په وړاندې خنډ رامنځته کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی د غزنی ښار په امنیتی ځواکونو په کنټرول کې دی او یوازې د ښار په ځینو برخو کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي.
مونږ په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې یو مضبوط کمربند جوړ شي د دشمن په هغه خوا کې سي تهدیدلې د مونږ تصفیوي عملیات روان دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل چړونو ورستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته استول دی. ویل کیږي چې ډیر شتنه په اسنادو کې د ستونزو له کبله لسخه وستل شوې دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي طالبانو ته په مختلفو هیوادونو کې د دفترونو د پرانستلو لپاره اړتیا نشته. د فرا استازي او خلک شکایت کوي چې په فرا کې نه امنۍ ورستر بلې زیاتېږي. د نور راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او د غراس د ازادي رادیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د دفاع وزارت وی د غزنی په خار کې د طالبانو ډلې زی حمله په شاتم بولی او وضعیت بیرته عادي شوه دی. د دې وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې په غزنی کې د طالبانو پر وړاندې د افغان کمانډو ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. په ورته وخت کې د غزنی دولتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې اوس هم د خار په څنډو کې د طالبانو تحرکات موجود دي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو په غزنی ډله ییز او پراخه حمله وکړه، خو د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دا دغه وزارت د وایند مرسیال محمد رادمنش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې غزنی ته د افغان کمانډیانو په رسیدو سره وضعیت بیرته عادي شوی.
پرون مونږ خپل کار تر غزنی پورې ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دی او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جوړ شي او د دشمن په هغه خوا کې سي تهدیدلې د مونږ تصفیوي عملیات ور روان دي.
د جمعې په شپه طالبانو د غزنی په خار ډلې ز حمله وکړه چې د دغې ډلې د ویاند په خبره طالبانو د خار ځینې برخې ونیولې، خو د غزنی امنیت قومندان فرید احمد مشال بیا تیره ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو دغه ادعا بې بنسټه وبلله. په ورته وخت کې رسنیو ته د طالبانو له لوري په استول شوي اعلامیې کې دا شوې چې په غزنی کې د شوې حملې په نتیجه کې دوی ګڼ وسایل نیولي، افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبل اړولې او لا هم طالبان په خار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دا چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په غزنی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، نو د دغه خار د وضعیت په اړه هم د دواړو خواوو حکومت او طالبانو له لوري ضد و نقیض راپورونه ورکول کېږي. د کورنۍ چارو وزارت وین نجیب دانش د شنبه پر ورځ کابل کې خبری غونډې ته ویل چې په غزنی د طالبانو په حمله کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د ښاغلي دانش په خبره په دغه حمله کې شپږ ویشت افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په غزنی د طالبانو حمله ځکه د اندېښنې وړ بللې چې په خبره دغه ولایت له مرکز کابل څخه چندان ډېره فاصله نه لري. له دې ټولو سره سره د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې لا هم د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو تحرکات شته. اخوا پولیسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي به انتقاد کوي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د غزنی وضعیت مخ پر خرابېدو دی. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په غزنی ښار د طالبانو د ګواښونو په اړه وار له مخه حکومت ته ویلي وو. دغه وکیلان وایي چې حکومت د دوی خبرې جدي ونه نیولې او طالبانو په غزنی حمله وکړه چې تر ټولو زیات زیانې ولس ته ورسېد.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وی د غزنی ښار د امنیتی ځواکونو په کنټرول کې د وضعیت پاتې کېدو دی. خو د ښار په څنډو کې د طالبانو پر ضد تصفوي عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په غزنی د طالبانو په حمله کې ځینې استخباراتي کړۍ لاس لري. د دې ډلې محمد اګل مجاهد وایي هر کله چې په افغانستان کې د سولې هڅې تیزې شي وسلوال په یو ولایت په تهاجمي او ډلې زو بریدونو پیل کوي. له ښاغلي مجاهد سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس خبرې کړې دي.
بدون شک ته دا کم وخت په افغانستان کې خلک دې ته لیواله چې د سره یو ځای شي او سولې ته ورسیږي، ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دښمنان هغه په خارجي کړۍ، استخباراتي کړۍ او د بعضي علاقات په منطقه او فرا منطقه او د غټ قدرتونو دي چې د افغانستان د جنگ نه ګټه پورته کوي. دوی لاس په کار سي په یو ولایت باندې په یو ځای باندې راټولې کړي، حملې وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې حمله کې د غزنی د طالبانو ډېر غټ لاس نه وي. دلته نور حلقات ته غزنی د ډېر عمر نه هم نه وو، حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې. د باسازۍ او نوسازۍ د کار دپاره زمینه نه ده مساعده شوې.
تاسو وویل چې په غزنی باندې حمله په دې کې استخباراتي کړې هم لاس لري. کلک دا د غزنی ولایت د ستراتیژیک اهمیت پر رابطه باندې چې ولې مثلا استخباراتي کړي کوشش کوي چې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې ډیر وخت رئیس په غزنی کې جنگ شته او کله شدت پیدا کوي کله کمی.
غزنی یو د ولایتونو د دلته د معدني لحاظ معدنیات هم ډیر دي، کوم هلته ډیر موجود دي. په دې کې هم خلک تلاش کوي. یو مرکزی نقطه ده، د وصل نقطه ده، د قندهار، زغبول او د میدان وار وژنه ته توجه نه لري. محروم پاتې خلک دي. نو په دې هم دغه مشکل په غزنی کې دی. غزنی د ډېر عمر نه هم نه واقعا حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې. کومې لارې چې د ولسوالۍ غزنی مرکز ته وصل دي، دا لارې اکثره نه هم نه وي او د مخالفینو په لاس کې. نو زه هیله مند یم چې دا جنګ په مجموع کې زه جنگ را دوم جنگ اصلا ګټونکی نه لري.
پوښتنه مې دا کوله چې غزنی اول ځل نه ده چې دلته طالبان په دومره لوی تعداد راټولېږي او حمله کوي. تر دې مخکې په فرا باندې همداسې ورته حمله شوې و، د خارزینو سیمو ته طالبان را ننوتل چې بیرته به پښاو تم بول شول. قندوز هم دوه ځل مثلا دا تجربه تکرار شوې. پوښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت په ټوله کې افغان ځواکونه ولې نشي کولای چې د دغه حملو مخه ونیسي، او یا که تاسو فکر کوئ چې د حملې ډیر په لوی یعنی ډیر په لویه کچه دا سازماندهي کیږي که څنګه؟
بدون شک د افغانستان او د افغانستان امنیتي ځواکونه په تمام افغانستان کې تقریبا فعلا په نه ولایتو کې کومې سرویګان چې په شدید جنگونه روان دي. طالبان هم اکثرا په یو ولایت باندې حمله کوي، دوی د څو ځایونه بشر راټولېږي. تاسو ګوزلي چې په جوزجان کې کومې د داعش سره جنگونه شروع شوي وو، حتی د هلمند نه طالبان هغه جنگ ته راغلي وو. نو بعض ځایونو باندې چې پلان نیسي طالبان طالبان او مخالفین دولت افغانستان هغه شر ورته کوي د نور او اکثر سیمونه د نور ولایتونه لکه په غزنی باندې په یقین د توان د زابل نه د قندهار نه او د هلمند نه داسې د میدان وردګونه به د طالبان راټول شوي او د غټ هجومي حمله یې کړې ده
پر غزنی خار د بریت او د غلطنې روان امنیتی وضعیت پړه مو د پوزي چارو د کارپو محمد اګل مجاهد څرګندونه واریده
صلح و وحدت ملی زامنه بقا و پیشرفت هر ملت
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل څېړنو ورستې نتیجې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېګله د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو کمشنر محمد صابر فایز ازادي راډیو ته ویل چې دوی ډیر شتنه په اسنادو کې د ستونزو له امله رد کړی دي د ټینګار کوي چې ټول پریکړې خپلواک او د قانون پر بنسټ کړی دي یوسف خان زادران د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوڅو ورځو څېړنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د وروستۍ پایلو لیږلو سره د کاندیدانو په اړه خپلې څېړنې پای ته ورسولې د دغه کمیسون کمشنر محمد بصیر فایز د شمې پورې ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسون غړو تیر شپه تر ناوخته پورې په وروستیو نتایجو کار وکړ او بیا یې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارلې
و شبا هم مساوی کار بودیم و د شپې لیست نهایی شد و امروز لیست مکمل به کمیسیون
دی وی تر شپوش په پوری په کار لګیا او تر دې چې نن شپه دا لیست بشپړ شو او نن مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره د 141 کسانو اعتراضونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رد شي و چړل شول او بیا لسره لیست شول د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې مدارک او کافي تورونه پرې نه و لګېدلې په روسي لیست کې پاتې دي له دې وړاندې دغه کمیسون ویلي و ځینې کاندیدان حتی په نام نه یو او د هیواد له دښمنانو سره په همکاریو تورن دي چې کمیسون به یې په اړه د قانون مطابق خپلواک پریکړې وکړي له دې ټولو سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تیرونه اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 143 هغه کسان چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د کاندیداتورۍ له لومړۍ لیسته باسل شي او د شرایطو وړ دي خو انتخابات خپلواک کمیسون 144 کسان ومنل او دیرش نور یې په اسنادو کې د ستونزو له کبله رد کړل اوس چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل څېړنو د بشپړېدو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کاندیدانو د وروستۍ لیست د اعلان مسؤلیت لري خو د بیا بیا اړیکو سره هم دوی په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه د انتخاباتي څارونکو ترمنځ بیا اندېښنې دا دي چې خدای مکړه هسې ناغه کاندیدان چې ټولې له کارونو خبر دي په دغو کمیسون د زور او فشار له کبله په وروستۍ لیست کې شامل شوي وي په انتخاباتو د روڼتیا د څار د بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل د یو عزت انتخاباتي کمیسیون د کار په اړه شک لرم ځکه چې قضیه او اعتراضونه ډیر وو او هغه کسان چې له لیست څخه لري شوي کم دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید وروستۍ لیست په خپل وخت اعلان کړي تر څو کاندیدان په خپل وخت انتخاباتي مبارزه پیل کړي د ښاغلی مل په خبره کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپل پریکړو کې له عدالت څخه کار نه وي اخیستی او هغوی چې د ځمکو په غصب د بشري قوانینو په نقض او همدارنګ په نورو غیر قانوني کړنو کې لاس لري وروستۍ لیست لار موندلې وي نو ټول دغه پروسه تر پوښتنې لاندې راتلی شي
زما رایا زما حق
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
د افغانستان د سولې علي شوراوي په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د دفترونو د خلاصولو ضرورت نشته د یاد شورا مرسیال عزیز الله الدین ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید په اصلي هدف چاغه سولې ده تمرکز وشي په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار محمد امین کریم بیا وایي چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره پورته کیږي یوسف خان زادران او د موضوع تفصیل
په ازبکستان او متحده عربی اماراتو کې طالبانو ته د دفترونو د پرانستول راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالی شورا وایي طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید د ستونزې په هواري تمرکز وشي د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس ته چې کای را د موجوده بي د همدغه دفتر لالارې هم په ستونزې خبرې کیدلې شي د یکه څم طالبانو ته د نورو دفترونو د پرانستلو اړتیا نه ویني خو یې بیا هم کده خبرو لپاره کوم بل ادرس غوړه کیږي ستونزه نشته
شاید ډیر ضرورت بیان نه وي. یو هغه چې هغوی دپاره سیاسي دفترونه په ټولو ولایاتو مملکتو کې خلاصېږي، هغه د مملکتو د اخبار کار دی، ډېر ضرورت یې نه لیدل کېږي، ځکه چې مسله حل کېږي د افغانانو سره د افغانستان په منځ کښې چې مسله حل کېږي خو په هغه مملکتو کښې دغه شته دي، دا سفارتونه شته دي که نه، بیا به هماغه سفارت دی، ټول مشترک سفارت وي، ټول مشکل به هماغه حل کوي که نه. اصلی هدف یا اصلی مسئله خواهد داره اساس بانی زیاد توجه دی خبرتا پکار ده اول مدرس پکار ده شه مدرس رو قتل ده
دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلي چې ټاکل شوي د دوحې د دفتر تر څنګ په نږدې راتلونکي کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو لپاره دفترونه پرانیستل شي. دغو سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې به د دغو دفترونو له لارې طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. کابل چاپ دنیا ورځپاڼې هم لیکلي طالبانو ته نږدې کسانو په تاشکند او دوبۍ کې د دفترونو د پرانیستل کېدو خبره تایید کړې، خو دغې ډلې ازادي راډیو ته په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سرچینو دا هم ویلي چې د دغو دفترونو تر پرانیستلو وروسته به د دوحې دفتر د طالبانو د تعلیمي، د دوبۍ دفتر د تګ راتګ او اړیکو، او د تاشکند دفتر د طالبانو سیاسي دفتر وي. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلي دي. د یادونې ده چې په قطر کې د طالبانو دفتر په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو چې تر اوسه د نوموړې ډلې سیاسي دفتر دی. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غني ارشد سلاکار محمد امین کریم وایي دوی د سولې لپاره له هر مناسب ګام هرکلی او ملاتړ کوي. دی وایي تر ټولو اغېزمن دریځ به دا وي چې طالبان خپل رسمي دفتر له کورني او بهرني تضمین شویو ملاتړ سره په هیواد کې دننه او په پایتخت کې خلاص کړي، خو که دا وخت د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره په تاشکند او اماراتو کې هم دفترونه خلاصوي، موږ ترې ملاتړ کوو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي چې طالبان که هر چېرته وغواړي دی چمتو دی ور سره خبرې وکړي، خو امین کریم چې د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر مرکچي هم پاتې شوی، غوره ګڼي چې طالبان د سولې د خبرو خپل دفتر په کابل کې پرانیزي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته اړتیا نشته چې طالبان دې په مختلفو هیوادونو کې د سولې د خبرو لپاره دفتر ولري، بلکې زیات تمرکز باید په اصلي هدف وشي چې هغه سوله ده.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو پریکړه کړې ده چې د یو ملي پلاوي له لارې د طالبانو له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې به د حکومت په مشوره او نړیوالې ټولنې په ملاتړ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې ویلي دي چې له افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت لامل کېږي ملاتړ کوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ برابر کړی.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې رابډ وهلي دي. د حراست او ثبات شورا وایي ایتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي. دی وایي راتلونکې اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ میکانیزم او څرنګوالی اعلانېږي. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتي دي چې د سولې دې غږ ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي څېرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کېږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شن دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو او د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم.
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دوی هر هغه بنسټ حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومید واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هرکلی کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې ښودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولی شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداروي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېده چې د افغانستان پر هوایي حریم بشپړ کنټرول ولري. د دې ادارې مسؤلانو شنبې پر کابل کې وی خبري ناشې ته ویل چې د دې چارې لپاره تخنیکی پرسونل روزل شوی، پرمختللي رادارونه نصب او د ملکی او نظامی کورنیو او بهرنیو پروازونو د دقیق کنټرول لپاره نوې سیستمونه هم چمتو دي. کارپوهان وایي د افغانستان د بشپړ فضایي حریم د کنټرول لپاره اوسني اقدامات کافي نه دي. تفصیل لخان محمد سین خاورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره ډاډ ورکوي چې وروسته له دې دغه اداره کولی شي چې د افغانستان په فضایي حریم کې هر ډول کورنۍ او بهرنۍ ملکی او نظامی الوتنې او د نورو هیوادونو ترانزیتي پروازونه په دقیقه توګه وساري او کنټرول کړي. دوی وتوانېدل چې د دوو کلونو هڅو په نتیجه کې د هیواد د فضایي حریم د بشپړ کنټرول لپاره مسلکي کادرونه وروزي، نوي فضایي سیستمونه عیار، معیاري راهدار نصب او نوي تخنیکی تجهیزات سنبال کړي. خاغلی حبیبی وویل اوس د افغانستان د هوایی چلند بشری، ملکی او تخنیکی ځواک کولی شي چې د هر ډول ملکی، پوځي، تجارتي او ترانزیتي الوتکو پرواز د هیواد په فضایي حریم کې وساري، خبرې ورسره وکړي، ارتفاع معلومه او هدف کنټرول کړي.
موږ د دې کنټرول صاحبې د مرکز څخه نه یوازې ملکی پروازونه بلکې ټول نظامی پروازونه، که هغه د وزارت دفاع پر اړوند دي او یا حتی د ناټو پر اړوند دي، هغه هم د افغانستان فضا منظمه ډیزاین کو او ټوله در یو چتر لاندې په یو سیستم کې سره یو ځای کو او د افغانستان فضا ټوله د رادار پر سکرین باندې راغله.
دا په داسې حال کې ده چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د افغانستان د ټول فضایي حریم او د دې هیواد د ملکی پروازونو او هوایی ډګرونو کنټرول د امریکایي او د ناټو ځواکونو لخوا نظارت کېده. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خاطر دې د افغانستان پروازونه د کابل او کندهار د راهدار لخوا یوازې تر 60 کیلومتر پورې کنټرولېدل. خو اوس د افغانستان د فضا د کنټرول ساحوي مرکز کولی شي چې هغه الوتکې چې له اروپا څخه د افغانستان پر فضایي حریم تیریږي هم کنټرول او خبرې ورسره وکړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له نړیوالو فضایي شبکو سره هوکړې ته رسیدلی چې د هر بهرني ترانزیتي پرواز په بدل کې افغانستان ته $200 ورکړي، حال دا چې پخوا دغه ترانزیتي حق $200 و. د پوځي او هوایی چارو ځینې پوهان دا نه مني چې د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول مرکز دې وکړی شي چې هر ډول پروازونه وساري او کنټرول یې کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د هیواد په اوسنیو جنګي حالاتو کې د دغه مرکز تجهیزات او فعالیتونه کافي نه دي.
یو بس کې حقیقت لري چې هغه د ملکي تیارو کنټرول او د ناستې کنټرول د دوی په لاس کې ده، چې چېرته له خارجه جاسوسي تیاره راځي هغه د دوی په لاس کې نه ده، ځکه د مدافع هوایی په افغانستان کې نشته چې هم د راکټو په مقابل کې مبارزه کوي او هم الوتکې چې 50 کیلومتره زموږ خاورې ته رانږدې کېږي هغه یا له بینه وړي یا یې کېنئ.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وای چې د دوو کلونو هڅو په نتیجه کې وتوانېد چې د هیواد د فضایی حریم د کنټرول ساحوي مرکز جوړ کړي، خو د راتلونکو پلانونو په پلي کېدو به وتوانېږي چې نورې لاسته راوړنې هم ولري. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اورئ او د غرض دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او د آزادی راډیو او یونیسف ځانګړې خپرونه د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. د لنډو خبرونو وخت دی، څلور نیمې بجې شوي دي. له احمد تکل څخه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د لیز برید په شاتم بولی او په دې ښار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل په غزنی کې د طالبانو پر ضد د افغان کمانډو ځواک عملیات روان دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو 15 قمندانان او 15 نور جنګیالي وژلي دي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانې لخوا په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوې دي چې په ازر ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو حمله شندې کړې دي او په ځوابي حملو کې د وسلوالو طالبانو شپږ جنگیالي وژلي او درې نورې ټپیان کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د کتنې هیڅ راز پلان نشته. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د یو شمیر پولیسو په ګډون 440 کسان د امنیتي ځواکونو او مظاهراتیانو ترمنځ په اخوډب کې ټپیان شوي دي. او د ایران د سپاه پاسداران انقلابي ځواک وایي چې د عراق سرحد ته نږدې د کردانو په سیمه کې یې لس تنه وسلوال وژلي دي.
اوس هم له ناجیې صاحبۍ څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په مسینک او بوست زونونو کې د لوبسارو او روزونکو لپاره روزنیز ابتدایي کورسونه جوړ شول. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکنن ازادي راډیو ته وویل دغه کورسونه د کرکټ په وده او پرمختګ کې او د روزونکو او لوبسارو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې مهم رول لوبوي. نوموړي وویل په دغه روزنیز پروګرام کې چې پرون پای ته ورسید له هر زون نه 60 کسانو ګډون کړی و. په بغلان ولایت کې د هیواد د سولې غوښتونکو د کاروان په نوم د سلور ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د کراتی سیالۍ ترسره شوې. د بغلان ولایت د کراتی د شین کیوکیشن د برخې مسول محمد کبیر صالحین ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د بلخ، پروان، کندز او بغلان ولایتونو د اویا ورزشکارانو ترمنځ د یوې ورځې لپاره د پلخمري ښار په ورزشي لوبغالي کې ترسره شوې. د نوموړي په خبره له دغو سیالیو هدف د هیواد د سولې غوښتونکو له کاروان ملاتړ دی. سیالیو پای کې د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو ته کپ او پاتې نورو ګډون کوونکو ته مډالونه ورکړل شول. دغه لوبې د ورزشکارانو په شخصي لګښت ترسره شوې. او د انګلستان د غوره لیک نوی فصل د مانچستر یونایټډ په بریا سره پیل شو. د انګلستان د غوره لیک 2013 کال 19 فصل تیر شپه د مانچستر یونایټډ او لستر سیټي په لوبې سره پیل شو. دغه لوبه چې د مانچستر یونایټډ په کوربتوب ترسره شوه، یونایټډ لستر سیټي ته ماتې ورکړه. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وی له خپل ټولو امکاناتو په استفاده به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلی چې دوی نو غاړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غاړي د امریکا له متحد ولایتونو سره د سولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلې په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلې دي، خو تر دې دمه د دغو لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت څه د دې اونۍ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستۍ پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر رئیس حمید مومن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړې مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much sir for your time just to discuss.
I really appreciate this.
Yeah. Just to discuss
the afghanistan par da malgar milatun zangade astaze manan la de che mungta waqt raklo so pa afghanistan ke da sole da proses da rusay par maghtaguno pa la ta sara khabari ulor gwaram da urban la masale che pa 13 akhtar ke usho khpal bahas pail kram تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنټ هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی ثینک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنټډ اند اولسو ویری ویری پوزټیو. آی ثینک وی هاف ټو لوک ات د هول رینج اف
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټولې لړۍ فکر وکړو. قربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غیږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانی واخیستي چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خو ده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو لیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
World Kabul Process Meeting on Peace, and this is supported.
Yeah, the main problem is there that Taliban
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
نیګوشیټنګ ټیبل.
یو رایټ اباوت اسکینګ دټ کوېسچن. یو سی دټ کابل پروسس میټینګ اف فبروري دټ وان مور ثینګ.
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزې د خبرو اترو لارې حل شي. خدای واز طالبان دي چې وای غواړي ل امریکایانو سره خبري وکړي. ل افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو
د علماو کانفرنسونو ته د طالبانو ځواب ډیر منفی و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی. خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that
the main مننه هم دا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو. طالبانو چې لډیره وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپل لمړنۍ هلې ته رسیدلې دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
We have to look at what Taliban is saying, right? But Taliban is saying that this conflict is that between what they call the occupiers or the international community.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې زموږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، هان د طالبانو په ګټه هم نه، چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو او یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلی وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
This is a very complicated process, and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are involved.
لکه سرنګ چې ویل شوی د افغان سولې پروسه پیچلې ده. پاکستان، ایران او د سیمې ځینې نور هیوادونه هم په دغه پروسه کې ښکیل دي. که څه هم افغان حکومت هڅه وکړه چې سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي، خو بریالی نه شو. نو د افغانستان خلک او د نظر خاوندان اوس له یوناما څخه چې د ملګرو ملتونو استازیتوب کوي په افغانستان کې، دا توقع لري چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. که تاسو دا ووایئ چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبولی شي.
This is our ultimate objective here, for staying in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan governments. It's written.
په افغانستان کې د یوناما منډیټ او یا هدف دا دی چې له افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلاره کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې موږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. موږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې، چې افغان حکومت او طالبان، دي خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسې کانفرانس و چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له موږ څخه ونه غوښتل شي، موږ نشو کولای دا ډول کانفرانسونه جوړ کړو. خو د کابل کانفرانس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ چې پایلې ډېرې ښې وې. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کانفرانس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې موږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو، او تر څنګ به یې له ټولو اړخونو سره، که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبر یاست چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومانو ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي. نن په همدې کلغه کېږو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دا وي چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کم سن کې واده کړی ده.
مونږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترس کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترس کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت و د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل دا تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه. د هغې په ترس کې معلومه شوه چې 2% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې څه دي کله چې تاسو ګرځئ سروې کوئ خلک وینئ، تاسو خپله څه لیدلې دي؟
بدې پایلې خو که موږ تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو، یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي. د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلی چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د سرګنۍ د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده وړتیا نه لري. نو له دې عمله اکثر داسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی، حتی خبره تر طلاق و تفریقه پورې رسیدلی ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دي چې هغوی مخکې له 18 کلنۍ نه دوی ودیږي، هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي. حتی 1.5% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تر اوسه وړه ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجی. یو 1.2 یا 3% د ماشومانو چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي، د هغه هم علت هم د ماشومتوب بدونه دي.
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګڼ شمېر ماشومان موږ دي قربانی لرو؟
دا خو مختلف وجوهات لري. یو د هغه لاملونو نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو غربت یا فقر، اقتصادي فقر دی. په دوهم قدم کې موږ تاسو د بیسوادي او د ماشومانو د حقوقو نه بیخبري نه موږ تاسو غږیدلی شو. په زمن کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو. ناامنی یا بې امنیتي بل عامل دی چې خلک د دې دپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده، ناامنی ده او کیدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي، هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي. او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي.
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای، مثلا یونیسف ده کنه، دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ البته کوم کارونه چې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري؟
مؤسسه کملی دی کبن مللی دوی هم مجبور دي چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د هلپ یا د پای ټکی باید کیدی چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی. د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په هکله درې ځانګړې پروګرامونه لري. یو دا چې په خپله تقنینی اصلاحات د منځته راتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي تر څو یو قانون چې د عدلی وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی، د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته د عدلی وزارت لخوا جوړ شوی. مونږ په دې حکله کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو تر څو دا قانون تصویب کړي. په دې قانون کې د ماشومتوب ودونه مطلقا منع دی او دی قانون شپاړس فصلونو او یو سلو اته مادو کې تدوین شوی ده او ډیر محافظتي مسائل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي.
د خوغه قانون ده چې د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي کنه موږ او تاسو عملا څلرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي یو خو د قانون مسله
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږۍ کې او نور شرکاو لکه ملي او بین المللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ کړو که د ملي په سطح ده که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې
څه وخت دا جوړ
موږ کار کوو ورباندې همدا اوس هم روان دي خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا دا ده چې موږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقوی لپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم موږ سره په همغږۍ سره مخته بوزي.
بله څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې کار سره
کار دوی موږ سره همدا سروې یا استدي چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2018 کال په ترڅ کې تر سره کړ هغوی موږ سره د همکاري وکړه د قانون له نظره د عدلي وزارت موږ سره همکاري وکړه او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په حق لچې ده د کار ټولنیزو او شهدا او معلولینو وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده او امید لرو چې د دې په ترڅ کې حداقل موږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوی وکړو. په دریم قدم کې موږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپل بودیجه او فاینانسینګ وکړي او د دې بودیجه د لرلو سره موږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حده پورې تقویه کړو تر څو هغوی هم په دې حق له کار وکړي او د دې ستونزې دپاره که د پای ټکی نه شي خود له حداقل کچه ټیټ راټیټ
تاسو دی اوس چې په صفات باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بعد پایلې مولیدلې دي کورنۍ ته څه وایي چې دوی خپل څه وکړي چې خپل بچي په دغه لوی مصیبت اخته نه کی
کورنۍ تر دې را هدا پورې ځینې جینو کې دوی خبر دي د دوی د بعد پایلې نه خو متاسف
په ځان نه راوړي
یو په ځان نه راوړي دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو لمخې یا د دود او دستور لمخې مجبوریتونه لري مثلا هم دا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت تر سره کې په دې کې تقریبا 2% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلی دي او 80% د زې یو ضرورت بولی چې باید ماشوم ته بدونه وشي حال دا چې 20% دته په اصطلاح بد کار وایي. دویمه مسله دا ده چې زمون په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی خلک خپل ودونه نه ثبتوي
دا به څنګه مخنیوی وکړي د ماشومان له ودونو نه
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي ثبت شي نکاح یا ودونه
یعنی که ماشومی بیا کوم قانوني جزاسته غی کولای
تا روبرو شته دی تاسو پیګه چې ماشوم ته ودونه جبري ودونه دي ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي په خپل نکاح یا واده چې دا یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندانی نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي جبري ودونو په حق له دولت حکم کوي ماده یې زما په یاد نه ده ولی زما دونه په یاد دی چې اپس متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبورې واده ته چې د یو کال نه تر 15 کاله پورې اجازه ده.
ډیر زیاته مننه ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه کورم ودان
ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو پاکله د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکو عزیز الله خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هیچاري
good good غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګټ ګټ غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان
چوک پلے کو رکھ
خوشنو جل کو باندے دو تو نہ کر دے وانا خبر سوے کابل اور خستی دفتائی تا پارا جوانا مورا وا دفل بابا پور میں نصر اور رونا پھر دورا رہ جے دا اپی پاگیس کے وینی کرم او ما شم خوبن جوانا تا چوک یہ چھے گولے اور رہے چه بیا داس و زید لی دستی دبی غلو سنو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دیسوی کچھے بیا تلو نو تا گلو نیراوڑی بلا جی